السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته مو زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان هرکلی کوو. درنو اوریدونکو، نن سه شنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوی 14مه ده چې د 2014 میلادي کال د فبروري له 3مې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې د امریکا پوځ وړي د افغان ځواکونو د لګښتونو په اړه معلومات چې تر اوسه محرم ساتل کېدل له دې وروسته په ډاګه کړي. نور موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په پایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. تمه ده چې د امریکا او جرمني مشران راتلونکې اونۍ د افغانستان په اړه خبرې وکړي. په فرا کې یوې ډلې اعتراض کوونکو پرون ولایتي شوراګانو ته د څارونکي حق د بیا ورکولو په پلوي مظاهره وکړه، او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو مشر وایي چې د حکومت پر ضد د یو 1000 کسیز ځواک د جوړولو پلان لري. بشپړ خبرونه. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل په نږدې راتلونکي کې امریکا ته سفر کوي، او له ولسمشر باراک اوباما سره به د افغانستان پر حالاتو خبري وکړي. د جرمني صدر اعظم به په دې سفر او لیدنو کتنو کې د اوو سترو صنعتي هیوادونو د راتلونکي سرمشریزه د غونډې په اړه چې د روان کال په جون میاشت کې په برلین کې جوړیږي خبري وکړي. خو د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره به د خبرو مهمه موضوع افغانستان وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هند ته د خپل وروستي سفر پر مهال د هغه هیواد له صدر اعظم نریندرا مودي سره هم د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې وې. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ځواکونه بلدې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو لګښتونه چې محرم اعلان شوي وو په ډاګه کوي. دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د افغانستان د بیارغونې د لګښتونو لپاره د امریکا سرمفتش ادارې سیګار د امریکا د پوز لخوا د اسنادو پر پټ ساتلو انتقادونه وکړل. د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره د شاوخوا 100 میلیارد ډالر مرسته کړې چې 15 میلیارد ډالر په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو پر رغونه لګول شوی. د 2014 میلادي کال په څلور مروبه کې د افغان ځواکونو لګښتونه محرم ساتل کېدل. د فراه ولایت سلګونه اوسیدونکو پرون د دې ولایت د ولایتي شورا په ملاتړ مظاهره وکړه. اعتراض کوونکو له دولت څخه وغوښتل چې ولایتي شورا ته د څارنې حق بیرته ورکړي تر څو د فراه اوسیدونکي د شورا له لارې خپل غږ دولتي مقاماتو ته ورسولی شي.
بگذارن مردم فراه توسط وکلای شوراهای ولایتی خود آرزوهای خود در عمل پیاده کنند.
د فراه خلک د پریږدي چې په ولایتي شورا کې د خپلو وکیلانو له لارې خپلې هیلې عملي کړي. کله ولایتي شورا څخه دا حق واخیستل شي، افغانستان به د بدبختۍ پر لور ولاړ شي. دغه راز د هرات ولایت زیات شمېر اوسیدونکو هم د ولسي جرګې د پریکړې پر ضد چې د ولایتي شوراګانو د څار حق یې سلب کړی د ولایت د ودانۍ په مخ کې مظاهره وکړه. د سوریه کورد ملیشا ځواک او یو څارون کې ټولنه وایي چې کوردی ځواکونو د امریکا د هوایي ځواکونو په مرسته د سوریه د کوبانی ښار په شاوخوا کلیوالو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد چټک پرمختګ کړی. اسلامي دولت ډلې یا داعش تیره اونۍ په دې سیمه کې سختې ماتې وخوړه. د سوریه کوردی ملیشو چې د وای پی جی په نوم یادیږي د دوشنبه په ورځ وویل چې د داعش وسلول د بشپړې ماتې په حال کې دي او د کوبانی په شاوخوا سیمو کې نشي ټینګېدلی. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو یو مشر وایي پلان لري چې د سولې د خبرو له ناکامه کېدو وروسته د حکومتي ځواکونو پر ضد یو 1000 کسیز ځواک جوړ کړي. د دونیتسک د خلکو جمهوریت مشر الکساندر زخارچنکو چې په خپلې جمهوریت اعلان کړی پرون وویل د جګړو لیکو ته به د لسو ورځو په موده کې وسلوال جذب کړي. د اوکراین حکومت تیره میاشت یو پلان تصویب کړ چې له مخې به یې په 2015 میلادي کال کې شاوخوا 100,000 ځوانان عسکري خدمت ته جلب شي. حکومت دغه راز د جبري عسکري خدمت سن له 15 نه 20 کلونو ته پورته کړی. لبلې خو د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي په دې وروستیو ورځو کې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلاو بلتون پالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ په جګړو کې د ملکی وګړو د سترې مرګ ژوبلې شواهد ترلاسه کړي. د بشري حقوقو د ډلې دواړه اړخونه د نړیوالو قوانینو پر سرغړونه تورن کړي او ویلي دي د یاغیانو تر ولکې لاندې ښار دونیتسک کې حمله شوې او درز د حکومت تر واک لاندې سیمو کې پر کورونو او لارو کوڅو د توپونو ګولې ورول شوې دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دوشنبه پر ورځ د غوربند د بیرته جری کې دوغه وکړ چې په 13 سپتمبر میاشت کې موافقه لاسلیک شوې و. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د اوکراین د لانجې د حل لپاره د نړیوال منځګړي هیئات په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما وروستۍ څرګندونه دا ثابتوي چې واشنگتن د اوکراین د پخوانی روس پلوی جمهور رئیس پر ضد کودتا کې لاس درلود. جمهور رئیس اوباما په یو مرکه کې چې د یکشنبه په ورځ له سی ان ان ټلویزیون څخه خبره شو وویل د په ان په اوکراین کې د روسیې د دخالت یو دلیل دا و چې کله چې متحدو ایالاتو په اوکراین کې د قدرت د انتقال معامله وکړه ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د وخت د جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ څخه د ملاتړ په کار کې تعادل له لاسه ورکړ. یو جګپړی امریکایي مقام ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس اوباما څرګندونه د امریکا هغو حلو ځلو ته متوجه وي چې غوښتل یې د اوکراین د بحران په حل کې مرسته وکړي او د 2014 میلادي کال د فبروري میاشتې په 21مه د وخت د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ او د مخالفانو ترمنځ معامله لاسلیک شوې و.
د سلام په وړاندې کولو سره قدرمنو اوریدونکو پام کړئ د هیواد د سولې خارونو د هوا حالاتو ته چې نن به غزنی ښار تر نورو خارونو پورې نسبتا سړه هوا ولري. په غزنی کې به د پرون په شان اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفی 11. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفی 4. کندهار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفی 1. اوس بلار شو هرات ته، دغه ولایت کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2. مزار شریف کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 3. خو جلال آباد کې به د پرون ورځې په شان اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 8.
زموږ غږله آزادې رادیو او قدرمنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې بشپړ خبرونه او د هوا حالات د آزادې رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. آزادې رادیو .com او آزادې رادیو .org زموږ د ویب پاڼه پته ده. خو د دې خبري مجلې په دوام کې راپور نه خبرو. وباورې چې د امریکا پاوز د څارونکو له انتقادونو وروسته پریکړه کړې چې د افغان ځواکونو د لګښتونو جزئیات به نور نو محرم نه ساتي. د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت مانی چې اروپا ته د افغانستان د هوایی شرکتونو پر پروازونو د بندیز په لری کولو کې پاتې راغلي. په دې اړه په راپور کې به د دې ناکامۍ پر عواملو هم رڼا واچوو.
افغانستان ادعا وکړل چې ګویا موږ د اتحادیې د اروپا هغه شرطونه پوره کړي دي، اما متاسفانه بیا هم دوی هغه شرطونه نه دي پوره کړي.
ټاکل شوی چې د امریکا او جرمني مشران راتلونکي اونۍ په خپله کتنه کې د افغانستان پر حالاتو خبري وکړي. په نورو مسایلو کې وابهوري چې د افغانستان د زراعتي علومو او ټکنالوژۍ د پوهنتون د ماسترۍ برخه رسمان د هند لورته پوهنتون سره وصل شو. د خبرونه ته تر پای غوښی نور پزړه پوری مطالب هم لرو. له ازادۍ رادیو سهارنی خبرې مجله اوري. د امریکا پاوز وړي د افغان امنیتي ځواکونو لګښتونه چې تر دې دمه محرم او پټ ساتل کېدل په ډاګه کړی. دا اقدام د هغو انتقادونو په نتیجه کې ترسره کیږي چې د افغانستان د بیارغونې د لګښتونو څارونکو امریکایي ټولنې ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو په لګښتونو کې بې نظمي او ګډوډي شته. رویټر خبری اژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی چې لنډیزې جناقه الکوزی اوروي.
په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ځواکونه به له دې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو لګښتونه چې محرم اعلان شوي وو په ډاګه کوي. دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو لپاره د امریکا پلاتونکې ادارې یا سیګار د امریکا د پوځ لخوا د اسنادو په پټ ساتلو انتقادونه وکړل. سیګار د امریکا د پوځ پر هغو هلو ځلو انتقادونه کړي چې په افغان امنیتي ځواکونو کې د ښځو د جذب او د پوځیانو معاشونه محرم ساتلي وو تر څو طالبان ورڅخه تاکتیکي ګټه وانخلي. سیګار د امریکا پر پوځ تور لګوي چې د امریکا خلک د افغانستان د بیا رغونې په کار کې د ناکامیو او بریاو په اړه سم نه دي خبر کړي او په دې اړه معلومات یې پټ ساتلي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان چې دا مهال د جدي ملاتړ معمولیت چارې پر مخ وړي وایي چې دا معلومات به د افغان امنیتي ځواکونو د امنیت په مقصد پټ ساتل کېدل. د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو د څارونکي او پلټونکو ادارې یو ویان رویټرز اژانس ته په یو لیک کې لیکلي په افغانستان کې د جدي ملاتړ معمولیت سیګار ته خبر ورکړی چې په دې اړه زیات معلومات په ډاګه شوي او دا مهال تر څېړنې لاندې دي. د امریکا د پوځ یو ویان په اعلامیه کې ویلي د معلوماتو یوه ستره برخه چې د سیګار لخوا غوښتل شوي وه د خلکو د خبرتیا لپاره په ډاګه شوي. د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره د شاوخوا سل میلیارد ډالرو مرسته کړې چې 15 میلیارد ډالر یې په افغان امنیتي ځواکونو لګېدلي دي. د 2014 مالي کال په څلورمه روبا کې د افغان ځواکونو لګښتونه محرم اعلان شوي وو.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت وایي چې تر اوسه له تور فهرست څخه د افغانستان د هوایی شرکتونو د لری کولو په برخه کې د اروپایي ټولنې قناعت نه دی ترلاسه کړی. د وزارت چارواکو پرون ازادۍ راډیو ته وویل تر څو چې د افغانستان هوایی شرکتونه د منل شویو نړیوالو معیارونو سره سم خدمات وړاندې نه کړي اروپایي هیوادونو ته الوتکې نشي تلای. په همدې حال کې د اقتصادي چارو ځینې افغان کارپوهان وایي چې د دې وضعیت دوام د هیواد د عوایدو لپاره یو جدي ګواښ دی. محمد وای سمیم له کابل په دې اړه راپور برابر کړی.
د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت سرپرست غلام علی راسخ وایي سره له دې چې له تور لست څخه د افغانستان د هوایی شرکتونو رایستلو په خاطر د اروپایي ټولنې د شرطونو ډیره برخه پوره شوې خو په دې برخه کې ټولې ستونزې نه دي لرې شوې. خغلی راسخ د دوشمه په ورځ ازادي راډیو ته ویل تر هغه چې د افغانستان هوایی شرکتونه د منل شوو نړیوالو معیارونو سره سم خپل خدماتونه وړاندې نه کړي اروپایي هیوادونو ته پروازونه نشي کولای.
از ډیر زمان متاسفانه به این طرف شرکت های هوایی
متاسفانه لډیر مدیر هیڅ زمر هوایی شرکتونه د بیلابیلو دلایلو لامل د اروپایي ټولنې په تور لیست کې دي تر څو چې یو تیار د هغو معیارونو سره چې اروپایي ټولنې وزکړي دي برابر نه سي دوه تیارو ته اجازه ورنکړي چې د دې خاورې ته داخل سي. د هوایی چلند اداره په دې موضوع په جدي ډول کار کوي.
لدی مخکې د دغه وزارت مسؤلانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې اروپایي ټولنې د 2013 میلادي کال پر راپور باندې بیا کتنه کړې او په هغه کې د افغانستان د هوایي چلند خپلواک ادارې هڅو ته هم اشاره کړې ده. د دغه وزارت مسؤلانو ویلي چې د اروپایي ټولنې په نوي راپور کې د ځینو نورو هیوادونو د هوایي شرکتونو ترڅنګ د آریانا افغان، صافی او کامیار هوایي شرکتونو نمونه یاد شوی چې په تور لست کې شامل دي او نشي کولای اروپایي هیوادونو ته پروازونه وکړي. د راپورونو له مخې اروپایي ټولنې په 2013 میلادي کال کې افغانستان له هوایي شرکتونو څخه د سارنې سیستم په دې برخه کې د قوانینو د پروازونو د مسؤلیت د نشټوالي او د غیر قانوني جوازونو د ویشلو له امله په تور لست کې شامل کړ. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو افغان شنون کې وایي چې دغه وضعیت دوام د هیواد اقتصاد ته تاوان رسوي. تاج محمد اکبر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان هوایی شرکتونه باید د معیاري خدماتو د برابرولو په برخه کې هڅه وکړي چې له دې لارې له نړیوالو هوایی شرکتونو سره سیالي وکړي.
افغانستان ادعا وکړه چې ګویا موږ د اتحادیې د اروپا هغه شرطونه پوره کړي دي اما متاسفانه بیا هم دوی هغه شرطونه نه دي پوره کړي. که واقعا په دغه روان سره دوی دغه فعالیت وکړي بنان دوی هغه مارکیټ د لاسه ورکوي ولې دلته په افغانستان کې ډېر هوایي خارجي شرکتونه فعالیت کوي چې هغه هم نگاهی مسئولیت نه او هم نگاهی ارزاد خدماتونه په اصطلاح یو برکریت کې قرار لري.
په وروستیو کلونو کې د هیواد په هوایی ترانسپورت کې د موجودو ستونزو له امله جدي انتقادونه وشول. په پروازونو کې ځنډ، د مسافرینو د مالونو ورکیدل او د پروازونو د ځنډ پر مهال د دغو هوایی شرکتونو لخوا مسافرینو ته د اسانتیاو نه برابرول هغه موارد دي چې د افغاني هوایی شرکتونو فعالیت یې تر پوښتنې لاندې راوستی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، دا وخت د سهار 8:15 دی. د خپرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، اوریدو ته راسره اوسئ. خو سمدستي د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. په افغانستان کې ډیره د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه غواړي چې له دې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د لګښتونو جزئیات چې مخکې محرم وو په داګه روښانه کړي. دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو لپاره د امریکا په لټون کې ادارې یا سیګار د امریکا د پوځ لخوا د اسنادو پر پټ ساتلو انتقاد وکړ. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل په نږدې راتلونکي کې امریکا ته ځي او د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د فراه ولایت سلګونو اوسیدونکو پرون د دې ولایت د ولایتي شورا په ملاتړ مظاهره وکړه. اعتراض کوونکو له حکومت نه وغوښتل چې ولایتي شورا ته د څار حق د قانون له مخې بیرته ورکړل شي. د سوریه کورد ملیشه ځواک او یو څارون کې ټولنه وایي چې کوردی ځواکونو د امریکا د هوایی ځواک په مرسته د سوریه د کوبانی ښار په شاوخوا کلیوالو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد چټک پرمختګ کړی. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلاو بلتون پالو یو مشر وایي دای په پام کې لري چې د سولې د خبرو له ناکامه کېدو وروسته د حکومتي ځواکونو پر ضد یو سل زره کسیز ځواک جوړ کړي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکراین د لانجې د حل لپاره د نړیوال منځګړتوب هیئت په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما وروستۍ څرګندونې ثابتوي چې واشنگټن د اوکراین د پخواني روس پلوي ولسمشر پر ضد کودتا کې لاس درلود. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، په دې برخه کې رضوان مراد ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
لاس انجلس ټایمز ورسپانې د قندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې د دوو افغان پولیسو لخوا د خپلو یوولسو ملګرو د وژلو خبر خپور کړی. ورسپانې د قندهار د والي د ویان سمیم خپلواک له قوله لیکلي دي د دوشنبه په سهار دوه افغان پولیسو چې له طالبانو سره لاره درلوده په یوې پوسته کې خپل نه ملګري وژل. لاس انجلس ټایمز زیاتوي له کلونو را په دې خوا افغان سرتیرو ته له داخلي بریدونو څخه زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. د مطلب لیکونکي وایي د افغان ځواکونو له لیکو څخه برید کوونکو په زیاترو مواردو کې بهرني عسکر او افسران هم په نښه کړي دي. د ورسپانې په وینا 13 جمعه د کابل د نړیوال هوایي ډګر په پوځي برخه کې یو افغان سرتیری خپل ټوپک امریکایي قراردادیانو ته راواړو او درې تنه وشل. یو ایس اے ټوډے ورسپانې بیا په خپل وروستۍ ګڼه کې د امریکا د متحده ایالاتو د سمندري ځواک د هغه پخواني سرتیری په اړه لیکنه کړې ده چې د افغانستان او عراق د جګړې له ژباړونکو سره د مرستې او هغوی ته د زیاتو امتیازاتو د برابرولو لپاره هلې ځلې کوي. ورسپانې لیکي هغه افغان او عراقي ژباړونکي چې له امریکایي سرتیرو سره کار کړی دی متحده ایالاتو ته په رسیدو سره د نورو کډوالو په څیر یو اندازه محدود مرسته ترلاسه کوي. خو یو ایس اے ټوډے ورسپانې ته د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی سرتیری انډریو بیګیو ویلي دا ژباړونکي د زیاتو امتیازاتو او اسانتیاو مستحق دي. بیګیو وایي د افغانستان او عراق د جګړې له ژباړونکو سره د همکارۍ په اړه د دې لیوالتیا هغه مهال زیاته شوه چې د په 13 ډسمبر میاشت کې په ناببره توګه خپل یو ژباړونکی په بوسټن ښار کې ولید. نوموړي یو ایس ټوډے ورسپانې ته ویلي د جګړې د وخت لښ باډونکو سره باید یوازې د ژباړونکو نه بلکې د پخوانی سرتیری په څیر چلند او مرسته وشي څو ژباړونکو هم له هغو امتیازاتو برخمن وي چې پخوانی سرتیری یې لري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ټاکل شوی چې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل راتلونکي اونۍ د متحدو ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما سره د افغانستان پر حالاتو خبري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر باراک اوباما ادارې د دوشنبه په ورځ کانګرس ته د 1540 میلیارډ ډالر اساسي بودیجه او د 150 میلیارډ اضافي جنگي بودیجه وړاندې کړه. د مسلې تفصیل د رويټر خبري اژانس د راپور په حواله له جنقه الکوزي څخه واوري.
ټاکل شوی چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په نږدې راتلونکي کې امریکا ته ولاړ شي او هلته له جمهور رئیس باراک اوباما سره د افغانستان په ورځ بحث وکړي. انګلا مرکل به په دې سفر کې کاناډا ته هم سروار ښکاره کړي او د هغه هیواد صدر اعظم سټیفن هارپر سره به وګوري. د جرمني صدر اعظم به په دې سفر او لیدنو کتنو کې د وو سترو صنعتي هیوادونو د راتلونکي مشري غونډې په اړه چې د روان کال جون میاشت کې په برلین کې جوړیږي خبري وکړي. خو د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره به د خبرو یو مهمه موضوع افغانستان وي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما هند ته د خپل وروستي سفر پر مهال هم د هغه هیواد له صدر اعظم نارندرا مودي سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې وي. د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل دفتر وای مرکل به د امریکا په سفر کې د افغانستان د حالاتو د وو سترو صنعتي هیوادونو د کنفرانس د اسلامي دولت د ډلې د ګواښونو د ایران او اوکراین د مسلو او دغه راز له روسیې سره د اړیکو په اړه هر اړخیزي خبري وکړي. د امریکا او جرمني مشران په داسې حال کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د اسلامي دولت د ډلې د ګواښونو په اړه خبري کوي چې په راپورونو کې ویل کیږي د افغانستان په ځینو برخو کې هم دې ډلې فعالیتونه پیل کړي دي. لبل خو د جمهور رئیس اوباما ادارې په منځني ختیځ او اوکراین کې د نوو امنیتي ازمیښتونو یا چیلنجونو پر رامنځته کېدو سره د دوشنبه په ورځ د دفاع وزارت لپاره د 1540 میلیارډ ډالر اساسي بودیجی او د جګړې لپاره د 150 میلیارډ اضافي بودیجی وړاندیز وکړ او له کانګرس نه پټینګ او غوښتل چې لګښتونه باید کم کړي او وای په دې کار سره د امریکا پوځي قوت ته زیان رسیږي. دا نوې وړاندې شوې بودیجه به د امریکا پوځ توان ورکړي چې 4,500,000 په دندو ولاړ او فعال پوځیان وساتي او دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو پلان درلود د افغانستان او عراق د جګړو له ختمېدو وروسته به 4,900,000 پوځیان ساتي. د امریکا دفاع وزارت خبرداری ورکړی که چیرې پر دوی باندې د 2011 کال بودیجوي محدودیتونه ولګول شي دوی به د خپلو عسکرو شمیر 4,600,000 ته راټیټ کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې له یو ولایت څخه بل ولایت د نجونو د تګ امکانات کم لیدل کیږي. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د هرات پوهنتون د نجونو د لیلیې کار بشپړ شوی او ډیر ژر به نجونې محصلانې د استوګنې لپاره ورکړه شي. د امریکایي او افغان چارواکو ترمنځ په دې اړه پرون په کابل کې یو تړون لاسلیک شو چې د ځینو نورو ضرورتو د ژر پوره کولو وروسته باید دا تعمیر د هرات پوهنتون په واک کې ورکړل شي. یوسف خان زدران له کابل په دې اړه د راپور برابر کړی.
د هرات پوهنتون د نجونو لیلیې تعمیر د بشپړېدو وروسته د هغې لپاره د عصري لوازمو او کمپیوټرونو د برابرولو تړون د دوشنبه په ورځ په کابل کې د امریکا د سفارت او د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ترمنځ لاسلیک شو. چارواکي وایي د دې لیلیې کار له وړاندې د امریکا د سفارت لخوا د 5 میلیونو ډالرو څخه په ډیر مصرف بشپړ شوی او له تجهیز وروسته به ډیر ژر د هرات پوهنتون په واک کې ورکړل شي. په کابل کې د امریکا سفارت د عامه اړیکو مسؤل هیلری اولسن د دوشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل د دې تعمیر له تجهیز وروسته به شاوخوا 400 خزینه محصلینو ته زمینه برابره شي چې په عصري لیلیه کې اوسیږي او زده کړو ته دوام ورکړي. دا وایي موږ د افغان حکومت له دې پریکړې ملاتړ کوو چې خزینه محصلینو ته پاملرنه لري. موږ ژمن یو چې په دې برخه کې همکاري کوو او ویاړ لرو چې په دې برخه کې د لوړو زده کړو وزارت سره څنګ په څنګ کار کوو. میرمن هیلری وایي د زده کړو لپاره د سالم چاپیریال نشتون تر اوسه په افغانستان کې عمده ستونزه ده، خو باور لري چې له دې ودانۍ سره به د هرات د پوهنتون لوی مشکل حل شي. د نجونو لپاره د دغې لیلیې کار شاوخوا 2 کاله وړاندې د امریکا سفارت لخوا د هرات پوهنتون په انګړ کې پیل شو چې 14,000 متر مربع مساحت یې نیولی او په 3 طبقو کې جوړه شوې ده. دا خبر په داسې حال کې خپرېږي چې ډېر نجونه که د کور لخوا د زده کړو اجازه لري خو بل ولایت ته د زده کړو لپاره نه پرېښودل کیږي او دوی هم ډېر زړه نخه کوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د نجونو لیلیو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، خو دا چې کال په کال دا برخه هم پراختیا مومي مهمه ژر ده چې د محصلینو دا ستونزه بشپړه حل شي. د دې وزارت سرپرست عثمان بابری په کابل کې د امریکا له سفارت وغوښتل چې په راتلونکو کلونو کې هم د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت سره په بیلابیلو برخو کې همکاري وکړي.
در هرات خوشبختانه یک ما پیش
له نیکه وخته په هرات کې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د دې لیلیه پرانیسته وشوه او ټاکل شوی چې د بلخ ولایت دویمه لیلیه هم راتلونکي کال کې بشپړه شي. شاید په راتلونکو دوو کلونو کې ډیر داسې امکانات برابر شي او غواړو چې په دې برخه کې خاص اقدامات وشي.
دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکي وایي د افغان زده کوونکو د پرمختګ لپاره هغوی ته په امریکا کې د زده کړو برابرولو تر څنګ په داخل د هیواد کې هم له هغوی سره مرستې کوي. افغان کارپوهان او د پوهنتونونو ښځینه محصلینې په پوهنتون کې د لیلیو نشتون د زده کړو په وړاندې یو خنډ بولي، خو وایي که افغان حکومت له دې وروسته دې ستونزو ته رسیدګي وکړي تر ډیره به ښځینه محصلینې لا زده کړو ته زړه ښه کړي.
په هرات کې د نجونو د لیلیې کار تقریبا بشپړ شوی. په کندهار کې د هیواد په کچه جوړ شوی د زراعتي علومو ملي پوهنتون د انټرنیټ له لارې د هند هیواد د زراعتي علومو د انسټیټیوټ سره وصل او پرون یې آنلاین زده کړې پیل شوې. د پوهنتون چارواکي وایي چې په دې کار سره د دې پوهنتون د ماسترۍ د برخې محصلان په لوړه سویه او په عصري ډول زده کړې ترسره کولی شي. د ژوند رنګونه له یوې په زړه پورې بلې محاورې مخکې په دې اړه له کندهاره د محمد صادق رښتینی راپور واورئ.
د افغانستان د زراعتي علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون یو کال مخکې په کندهار کې د هند هیواد په مالی مرسته جوړ او دا مهال لسګونه تنه د زراعتي علومو په برخه کې د ماسټري په کچه په لومړۍ دوره کې زده کړې پکې کوي. د دې پوهنتون د ماسټري برخه د دوشنبه په ورځ په رسمي ډول د هندوستان هیواد د زراعتي علومو د انسټیټیوټ سره وصل او د ماسټری د برخې محصلانو خپل آنلاین زده کړې پیل کړې. د افغانستان د زراعتي علومو او ټکنالوژي د ملي پوهنتون علمي مرستیال روشان ولسمل وایي چې په دې برخه کې د سوو توافقنامو په اساس لومړنی کورس پیل شو چې دوه میاشتې دوام به وکړي.
زموږ پوهنتون د هند زراعتي علومو له انسټیټیوټ سره یو لړ تفاهم نامې لري. د تفاهم نامو په چوکاټ کې نن ورځ په عملي شکل یو کورس د دوی لخوا څخه تدریس پیل وکړي او دا کورس د آنلاین په شکل دی.
روشان ولسمل وایي چې له دې لارې به په پیل سوي تدریس سره د ماسټري د برخې محصلانو ته د هند هیواد د زراعتي علومو د انسټیټیوټ د مجربو استادانو له لوري زده کړې ورکول کیږي. نوموړي زیاتوي چې دا کورس لومړنی دی او همداسې به دوام وکړي تر څو د زراعتي علومو د ملي پوهنتون د محصلانو سویه لوړه او پرمختللې زده کړې وکړي.
د ژوند رنګونه
که ایتا سینم چه ده؟
رمضان.
رمضان دی کم زایی؟
کندوس.
غوگونه دی سخ پخیلی دی داولی؟
برای یخلان سو بگو.
خواه دی کندوس دی اوز دی کراچی پلاس که و
کراچی مانی کن برای چیانه که گی باز مخیه کرزه بابا پاشا بابا پاشایی که خواه کرگی دو دو سو دوانین جاگه اشفغانی زکین از بیخی کارو بار بره که
خدا مجبه ده کرزه چی و خلکو شکایتونه لرل
نه خلکو باد که بر کرزه بابا و خلک دیر شکو باشی ودا دا اشفغانی دازه بیخی کارو ده کرگی ودا تا وطر دا دیسلاب نده کرده کارو بار نسه بیخی اشفغانی تو خلک دخپونه ورځوه
بس خدای دی وکي چې په پخوې ولم درې کنه خاط ایت اسی عمرم کم ده نو څنګه درس مرس نه وای
نه ولا نن دی ویل عمر یو شل کال ده
خاشل کال ده کندوز کې څنګهل ته کار نشته چې دلته راغلې
نه ولا پاکستان موږ راغې د درې کال کېږي چې هم ته پراتی باندې وتی
کندوز ته بیا کله تللې کنه
نه ولا چکر مینه ده وله
نو کلی هو ه چکر کنه
ولا سکر مې زړه چې وره ته چکرو
خا بس خدای دی ورته وسیکه خا نو څنګه کار پیدا کیږي نن دغه بد اورز ده
نه ولا ورو ده اشفغانی سنا زغه راس نه کار خراب سوه ده
وزړه کې دې څه هيله ده چې کار بسم شي
خدای به خبر یا
خا بس په خدای هم توکل په کار دی او هم دا سه په دې نیوی پاشا بم یعنی دې خوشتا ورته کنه خا نو کله چې ورس خو وی څومره پیدا کوي
چې ورس خو وی 200 پیدا کیږي
دا خو په چالاکه پورې اړل لري کنه کله کله کې دې شی اوڅوک غو کی او بل کراشی وان ورشي ته څه کوي
ولا مغه ګم کو
خا یعنی منډه اخلي
او منډه ور اخلو
کور کې څوک دی فرزند پلار مورونم
استاد او شګان د شپارس کسان د خوراکي کورګه
خا بیا ټولم دغه سی کار کوي دغه خصوصا نارینه
نه ولا پلا غریب هم سپینګه د اورو مې برمی ماشين چلې یزه کرا شوانی کوم
خاتان مشر دی هغه
او
په دواړو کور ساتلې شي گزاره کی
او گزاره کی شکان دی
ژوند سره څنګه کله کله ګلمن کیږي نه ژوند نه
بس کرے کی کارونه کی
خ خو څه به کوي که نه ژوند خو وایي په امید خوړل کېږي.
بالکل امین همدا خبره ده.
څه دې په زړه کې دي چې هغه څه وکړي فرزند د خپلې کورنۍ لپاره؟
والا خپلې کورنۍ لپاره خو چې زما کوم زړه ده، زه وایم چې وظیفې ته لاړ شم، پلار مې وظیفې ته نه پرېږدي. وموزه
څنګه وظیفې ته؟
دا ملي پولیسو ته لاړ شم، مریم نه مې پرېږدي. وموزه پولیسانو ته عسکري ته موزه.
ښه، ولې وایي چې مزه؟
بس مزه وه، عسکري مې نه ده په کار، به چېرته پکې ولګېږي. ما ورته مړي خو راشان کې خو مړي کېږي که نه، خامخا به سړی مړي که نه.
خاو ولا دې مور پلار زړه خو انسان ته خوږیږي کنه. خانو ژوند کې خفه خوشاله یې؟
خوشاله شو کنه، دې ولا نه خدای په غوږ سره ته راکړه د مړه شاګور ولون به هم شي کوله.
او دغه سي کنه، عفرین. بس خدای دې هم دغه سي او سلام لوړه لره و هم دغه سي امیدونو ته ورسېږي. ډیره مننه.
امين. خیر.
رمضان له کندوز ولایت څخه چې په کابل کې کراچۍ چلوي د خبرې مو اورېدې چې په زړه پورې وي. قدرمنو اورېدونکو، له دې خبرو سره دا سهارنۍ خبرې مجله پای ته